برنامه بعدی نوریاس نوری، میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو د ازادي رادیو دا او ځینې نورې خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ او پلاوی نن د قزاقستان په مرکز استانا کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشري ځکه برخه اخلي. د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو په تهران کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو وغندل. پر دې او د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لوی درسیز هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د خبرو له لارې ستونزه هواره شي. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو په تهران کې پرونی حملې وغندلې. په بریتانیا کې رای ورکوونکي نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. د افغانستان لوی درسیز هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د خبرو له لارې ستونزه هواره شي. ډګر جنرال محمد شریف یفتلی پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل که چیرته دا ستونزه په سوله ییز ډول حل نشوه بیا به امنیتي ځواکونه لاس په کار شي.
جناب رئیس جمهور با اعضای پارلمان افغانستان روی از این موضوع بحث داشت.
ښاغلی ولسمشر او د ملي شورا غړو پر دې مسلې خبري کړې تر څو د تفاهم له لارې دا موضوع هواره شي. که داسې نشي د افغانستان د قانون له مخې به د هر راز زور زیاتي پر ضد اقدام وشي. د ملي شورا غړو پرون په ارګ کې پر دې مسلې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې وکړې او تر هغه مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د دې جرګې یو پلاوی به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د کابل ښار کې یو شمېر کسانو د اعتراض په ډول خیمې وهلې دي او د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي چې چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان پلاوی نن په قزاقستان کې د شانګهای د غړو هیوادونو په ولسمه سرمشریزه کې برخه اخلي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې خودل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د شانګهای په غونډه کې له افغان ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د یو شمېر سلاکاران ملګري ارتیا کوي. او د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو په ایران کې پرونی بریدونه په سختو ټکو وغندل. په دغو بریدونو کې چې په پارلمان او د امام خمیني پر مقبرې ترسره شول 12 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په انقره کې خبرې اعلان ته د بریدونو په اړه وویل.
تروریستی در معقد مطهر است امام و مجلس شورای اسلامی رو
ده امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدون له عمل د خپل هواد له خلکو سره خواخوږي ترګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له تروریسم سره په مبارزه کې نور هم غښتلې کړي. د ایران ټول ملت او پوز بریدي ملکی ګواخ په وړاندې ودرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي دي چې د غبریدونه به ایران نور هم یو موټی کړي. د جرمنی حکومت پریکړه کړې ده چې د ترکیې له انجرلیک هوایی اډې څخه خپل ځواکونه او کشفي الوتکې وباسي. د جرمنی په کابینه کې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې انقره د جرمنی د پارلمان د غړو مخه ونیوله چې دا هوایی اډه وګوري. جرمنی غواړي چې له ترکیې څخه خپل ځواکونه او الوتکې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف برخه دي اردن ته انتقال کړي. د سوریې پولې ته نږدې په انجرلیک هوایی اډه کې اوس د جرمني 200 عسکر، شپږ کشفي الوتکې او د سون موادو د انتقال لپاره یوه بارلوونکې الوتکه شته. ترکیه وروسته تر دې د انجرلیک هوایی اډې څخه د جرمني د پارلمان د غړو د لیدنو بلنه رد کړه چې برلین یو شمېر هغو ترکي پوځیانو ته پناه ورکړه چې په انقره کې په وروستۍ ناکامې کودتا کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د عراق په شمال کې د کردستان سیمې اعلان کړی دی چې د سپتمبر په 15 به د خپل استقلال لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. د کردستان د سیمې د مشر مسعود بارزانی و همکار همین هورامی دغه اعلان پرون د ټویټر له لارې وکړ او هغه یو مهم خبر وباله. د کوردانو یو چارواکي هوشیار زیبری چې په خوا د عراق د صدر اعظم مرستیالو د اپریل په میاشت کې په ټویټر کې لیکلی و چې په عراق کې به د اسلامي دولت ډلې تر ماتې وروسته د استقلال لپاره دغه ټول پوښتنه وشي. عراقي کوردان له څو کلونو راهیسې د خپل استقلال لپاره د ټول پوښتنې په لټه کې دي، خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات دې باعث شوي و چې دغه ټول پوښتنه ترسره نشي. په بریتانیا کې رای ورکوونکي نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي او پریکړه به کوي چې څوک له اروپایي اتحادیې د دې هېواد د وتلو پروسه مخته یوسي. د سیاسي کتونکو په باور دغه انتخابات به دغه راز پر دې مسلې چې آیا سکاټلند له بریتانیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي هم اغېز ولري. د دې ډېره تمه کېږي چې د تریزا مې په مشرۍ د بریتانیا د محافظه کار ګوند به خپل برلاسیتوب وساتي او د شپږ نیم سوه کسیزې ولسي جرګې اوولس نورې څوکۍ به هم خپلې کړي. نظر شمیرنې ښیي چې د مې ګوند به په سلو کې درې څلوېښت رایې وګټي او دوهم ځای به د کارګر ګوند ونیسي چې ښایي په سلو کې شپږ دېرش یا اووه دېرش رایې خپلې کړي. خو په لندن کې له وروسي تر وروسي برید وروسته چې په انتخاباتو کې ډېر تمرکز د ملي امنیت پر مسلې شوی، ښایي دغه حالت د تریزا مې په ګټه وي، ځکه هغې ته د تروریزم په وړاندې جګړه کې د یوه بااعتماده مشرې په توګه کتل کېږي. او د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی وای ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه د وفاداری غوښتنه کړې وه او ورڅخه غوښتي و چې د هغه د ملي امنیت له لومړني ټاکل شوي سلاکار څخه تحقیقات لغوه کړي. کومی دغه څرګندونې پرون په کتبي ډول د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړې دي. نوموړی ولسمشر ترامپ له دندې لرې کړی او د دې ادارې لپاره د دې هېواد د عدلیې وزارت یو پخوانی چارواکی کریستوفر ایورامی ټاکلی دی. ډونالد ترامپ په ټویټر کې لیکلي چې کریستوفر اورامی یو مناسب او وبخی کریستوفر اورای یو مناسب او د اعتبار وړ کس دی چې د اف بی آی د نوي رئیس په توګه معرفي شوی دی. اورای له 2003 تر 2015 کلونو پورې د امریکا لوی ترنوالو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام بسل اشاره پیند څپه اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ او پلاوی نن د قزاقستان په مرکز استانا کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشریز کې برخه اخلي.
ښاغلی ولسمشر به د روسیې او د چین د ولسمشرانو سره ځانګړې ناستې ولري او د دې ناستو مهم هدف به د کابل پروسه وي.
د اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان وایي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او دوی مهمات ته سخت اړتیا لري، خو مهمات پر وسلوالو مخالفینو پلورل کېږي. د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو په تهران کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو وغندل.
نو غواړم چې خپل لږه تسلیت وړاندې کوم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سوي ده په سختو ټکو محکوم کوم.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د خبرپاړنی تر پای سره ملګرتیا وکړي. په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ او پلاوی نن د قزاقستان په مرکز استانا کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشریز کې برخه اخلي. ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د غړو هیوادو له استازو سره د سیشن بي پورس په کابل کې کتلي و، خو په استانا کې به د افغانستان په اړه د شانګهای د غونډې تر څنګ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو د سیمې د هیوادو له مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په تهران کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه وخندل. په دې حملو کې 12 تنه وژل شوي او 340 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل دي چې زموږ ګاونډیان باید د تروریزم ګواښ ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا په اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې هیڅ هیواد د تروریزم له شره په امان نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت
په ایران کې د وروستیو بریدونو د غندلو په اړه راپور په تیروتنې سره د راپور وروسته درته خبرو، خو اوس راځو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون په اړه راپور ته.
د افغانستان ولسمشر به په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان د غونډې تر څنګ د منځنۍ آسیا او هند له مشرانو سره د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل چې د دغو مشانو سربیره ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره دوه په دوه د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه وشخې شي. ښاغلی
ولسمشر باید روسیې او د چین د ولسمشرانو سره ځانګړي ناستې ولري او د دې ناستو مهم هدف به د کابل پروسه وي او پیغو کې امریکا ایالاتو څنګه چین اروپایي هیوادونو او د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړي لیوالتیا درلوده او د دې لړۍ د راتلونکي ایجنډا د راتلونکي لیدرشپ چې افغانستان لري دغه جزئیات د دغه هیوادونو سره منځنۍ اسیا هیوادونو سره زمونږ د جنوبي اسیا د مهمه وادو لکه د هند سره شریکي چې تاسو موږ وکول شي چې په ګډه د نړیوال ترهګرۍ جګړې په وړاندې مبارزه وکړو.
په کابل کې د سیشن بي پروس د وبشت هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو د کابل پروسې په نوم غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د سیاسي پروسې او په سیمه کې د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. افغانستان د شانګهای د سازمان په غونډه کې د څارونکو په صفت ګډون کوي. کوم معلومات چې ازادي راډیو تر لاسه کړی دي د افغانستان ولسمشر نه غوښتل چې د شانګهای سازمان په غونډه کې برخه واخلي، خو د شانګهای د غړو هیوادو مشرانو د ملي وحدت حکومت د آستانه په غونډه کې د ګډون لپاره په روسیو شیبو کې وهڅاوه. د افغانستان ولسمشر مخکې تر دې چې قزاقستان ته ولاړ شي تیره ورځ په ارکی د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارژ دافیر او د بریتانیا، اروپایي ټولنې، ناتو او جرمني له سفیرانو سره وکتل. په دې غونډه کې د غوښتنلار د ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکولسن هم برخه لرله. تمه ده چې په استانه کې د افغانستان پلاوی د منځنۍ اسیا او هند له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه د سیمې هیوادونه یو ځای د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې کولای شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شانګهای سازمان د عمومي غونډې تر څنګ به د افغان پلاوی غونډې نن ترسره کیږي که به د شانګهای د سرمشیزي په دوهمه ورځ ترسره شي. د افغانستان ولسمشر پرون ماښام له کابل د قزاقستان مرکز استانې ته ولاړ. د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شوډل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي.
و امر دل چه ده افغانستان ده ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی نن قزاقستان په مرکز استانه کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشیزه کې برخه اخلي. البته افغان ولسمشر به د غونډې ته وینا وکړي او د غونډې ترڅنګ به د دې سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. افغان ولسمشر په دې غونډه کې په داسې حال کې ګډون کوي چې کابل په وروستیو کې د یو خونړي برید شاهد و. دغه راز کابل تیره هم د کابل د پروسی د کانفرنس کوربه و چې په هغه کې په سیمه کې د سولې او ثبات د امنیت د سولې او ثبات د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. همدا شېبه له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صفای را سره د ټلیفون په لیکه د صفای څخه خبرونه تخره غلاست.
سلام علیکم، مهرباني ز خدمت کوم
صفای صاحب. افغان ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي او د دې سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره ګوري. دغه ورستیو پیښو ته په پام سره څه فکر کوي چې د اشرف غنی دغه ګډون په دې او د مشرانو سره د خبرو اترو په د افغانستان د سولې او امنیت لپاره کومه نتیجه ولري؟
مهربانی ساسی سوال نه خبره خدا ده چې د شانګهای د کانفرنس د غړو هیوادو سره د ډېر پخوانه څو ځلې ناستې شوي دي، اما زه په دې پوه نه شلم چې دوی ولې د افغانستان د خوا نه دغه ناستو نه څه ترلاسه نه کړل شول په دې تېرو پنځلس کالو کې. او که موږ وایو چې موږ منطقوي اجماع غواړو، نو د دې هیوادو سره نږدې کېدل، دوی په پلان پوهېدل، دوی ته خپل پلان د سولې ورښودل، او څه چې موږ غواړو دا ضروري خبره ده. دا کانفرنس یې په کابل کې را بلل شوی و او بین المللي کانفرنس تقریبا هغه ډېر مؤثر غړي د وضع د خرابۍ د خاطره دلته نه دي راغلي او اشراق یې پکې نه دی کړی. سفیرانو په لیبل دلته ناست دي. نو دا یې ښه دی چې د شانګهای کانفرنس کې د مشرانو د دغه هیوادو سره وګوري، او امید ده چې په دې کانفرنس کې افغانستان وکولی شي خپل ځان د ډېر وابستګۍ نه ناتو ته او پایګاوی ورکول په خوره کې امریکا ته چې دا حتمند ماسکو او د دې وادو په زرکی او داغ شته ده او دا دوی ته کلیه واضح نه ده چې ولې افغانستان کتلی دی یو خواته شوی دی نو بیا موږ باید څه ورسره وکړو باید چې افغانستان موقف د سولې دپاره په دې ټولو حالاتو د موجود د افغانستان کې په دې ټول نزدیکوالی په دې قرارداد د امنیتي هم چې امریکا سره لري دې باوجود هم که وکولی چې ځان تثبیت کړي د شانګهای د غړو هیوادو سره د دوست هیواد باعث نو بیا به موافقت ترلاسه کړي د افغانستان د سولې خاطر او اقتصادي ودې په خاطر هم
که څه هم داسې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د افغانستان په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب څخه د سیمې مهمو لوبغاړو چې د دې کنفرانس غړي دي مخالفت کړی دی، خو په سیمه کې دوه مهم لوبغاړي ټاکل شوي، هند او پاکستان، د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. څه فکر کوئ چې د دغو دواړو د په غړیتوب سره به آیا په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره د سیمې یو اجماع رامنځته سي په تېره بیا د پاکستان او هند ترمنځ چې دوی یو تفاهم ته ورسېږي؟
پاکستان او هند دواړه دلته ومنل شي نو مانا یې دا ده چې دوی دواړه د دغه هیوادو د منطقې په یو اجماع کې شامل دي. نو افغانستان رول بدایي چې که هند سره لریم خپله دوستي وساتي او پاکستان هم باید چې په دې مطمئن کړي چې د افغانستان د خوانه به هېڅ ضرر نه د هند په واسطه نه د کوم بل هېواد په واسطه پاکستان ته رسېږي. زما په نظر باندې که افغانستان وکولی شي چې په دې منطقه کې خپل شخصیت تثبیت کړي نو څنګه کېدای شي چې پاکستان الین غړی شي د شانګهای کنفرانس او افغانستان نشي؟ د دې علت باید پیدا شي چې رابطه کې دا هم باید دایمي غړی شي تر څو دې هېوادو سره یو ځای خپل په خاطر منطقه کې کار وکړي.
بله، ډېره مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان رودیر اصافی و چې د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ګډون او د غراز د سازمان له شمیر غړو سره د یو شمیر غړو مشرانو سره د خبرو په اړه نظر څرګندو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ امنی قومندان وایي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کله کې محاصرې لاندې ده او دوی مهماتو ته سخت اړتیا لري، خو مهمات پر وسلوالو مخالفانو پلورل کیږي. د امنی قومندان عبدالصمد دغه راز تور پورې کړ چې له سیمې څو امنیتي پوستې په لوی لاس ایستل شوي دي، خو د دې ولایت لوړ پوړي چارواکي بیا دغه ادعاوې ردوي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالصمد د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ له تیرو دوو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او مهمات یې خلاص شوي دي، خو ولایتي اداره ورته هیڅ توجه نه کوي. نوموړی وایي که مهمات ورته ونه رسېږي دغه ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي.
روان مرمۍ په ډېپو کې پرتې دي، په دالته خرڅېده، خلک یې ونیو، 6000 مرمۍ یو خپل خرڅېږي پر دښمن باندې، موږ چې پر دښمن استعمالو موږ سره نه رسېږي په بای خرڅېږي. ما دا پرون په د پرون د ورځې کې صدر ته کوم په ولا د نن په 15 شپې باندې 4000 مرمۍ رانیولې د طالبانو سامان رانیولې چې د ولایت راوړي درته پر موږ خرڅېږي. ورور موږ سره دغه څه ظلم کیږي، نور نو کار څوک موږ غوري وای موږ غم دی وکي او کنه اوري ورور نو باید د ولسوالۍ مسولیت دغه خلکو په غاړه دي چې موږ سره د ظلم کوي.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنیه کومندانۍ سرپرست رحمت الله صدیقی د منی چې ولسوالۍ تیرش په د وسلوالو طالبان له لوري محاصره شوی و، خو وایي چې وسلوال طالبان یې بیرته په شاتون بولی دي. شاغلی صدیقی د عبدالصمد هغه خبرې په کلکره د ویچوای دغه ولسوالۍ ته مهمات نه لیږي.
مشکل سره نه دی مواجه چې هغه بایست دی ده سکوت وګرځي، یا مهمات نی ورته، یا روغنیات نی ورته، یا عشه نی ورته، هر شی دی تسته، هر شی وو، هر شی بیه.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ له لوري د درې ولسوالیو معتمدان هم په داسې حال کې نیول سوي وو چې د ولسوالۍ لازره مرمۍ پر وسلوالو طالبانو پلورلې. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد همدار راځاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو درې پوستې او یوه قرارګاه پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته خوشې کړي. نوموړی وایي چې دغه پوستې تېره شپه د ملي اردو ځواکونو د دغې ولسوالۍ د کلخور په سیمه کې خوشې کړي چې له امله یې د ملي پولیسي او امنیتي پوستې هم شاتګ کړی دی.
دستوري دا پوستا یله سو دا په جنگ نه دی له سوې نه د جنگ مسله وه. څلور پوستې دا درې پوستې پر د یوه قمندان په لاس کې وې. دا یوه پوسته مې د پولیسو وه، د دغه شریکه وه، دا موږ لاسي دغه منځکې موږ شاته رالو. نو هلته موږ ګزاره یوازې نه سو کولی.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا مسولین دا خبرې په کلکه ردوي چې ګڼې دوی د امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته خوشې کړي وي. په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا د عامه اړیکو مسول ښاغلي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته داسې وویل: هیڅ
مشکل نشته، هیڅ هغه نشته، نه دې شرافت ده، هیڅ منتر نه تلفات لرو، نه هغه لرو، هیڅ پوستې خوشې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د خالد په نوم عملیات پیل سوي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې لا هم د ترینکوټ ښار په یو کیلومتر کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته بغوښ شو.
افغانستان د تشدد او اعتراض په منځ کې د سولې کانفرنس جوړ کړ. دا د ګارډین برتانیي ورځپاڼې یو سرلیک دی چې ورلاندې لولو: هغه حمله چې تر 150 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 300 ډیر نور ژوبل شول، له 2000 لومړي میلادي کال را پدې خوا په افغانستان کې تر ټولو خونړی برید و. د ګارډین ورځپاڼې لیکوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د څه باندې شل هیوادونو د استازو مخته پاکستان د افغانستان پر خلاف په جګړې تورن کړ. دا غونډه د هغو اعتراضونو تر سیوري لاندې راغله چې د کابل د وروستیو ورځو په وژونکو چاودنو پسې وشول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د وروستیو ورځو امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کابل د تیرې اونۍ چاودنو د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د حکومت مخته پرتې ستونزې په ډاګه کړې. د کابل د حملو مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه وایي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې په لومړیو 14 کلونو کې په دغه هیواد کې نږدې 200 میلیارد ډالر ولګول، خو د دې لیکنې د لیکوال په باور لا هم افغان امنیتي ځواکونه د بشري ځواک وسلو او روزنې په برخو کې نیمګړتیاوې لري او دا هغه څه دي چې له طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره ضروري دي. نیویارک ټایمز زیاتوي اوس د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته تر 15,000 پورې نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي. او د بشري حقونو مخکښ راپور لیکونکی هیدر بار په یو راپور کې وایي چې د کابل وروستۍ غونډې یو اربیا وښودله چې د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون پکار دی. هیدر بار لیکلی چې د کابل د غونډې په عکس کې د 30 افغان او بهرنیو برخوالو په منځ کې یوازې 2 ښځې لیدل کیږي. د بشري حقونو راپور شونکی دا یو لویه تیروتنه بولی او وایي څېړنه ښیي چې د سولې په خبرو کې د ښځو زیات ګډون د سولې د موافقې او د هغې د بری چانس زیاتوي. هیدر بار ویلی که ټاکل شوی وي چې سوله راشي، ښځې باید په خبرو کې د سړو ترڅنګ د سولې په خبرو کې حاضر وي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ مشرانو او چارواکو په تهران کې پرونی بریدونه چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندل. د ایران سپای پاسداران وایي چې امریکا او سعودي عربستان په دې بریدونو کې لاس لري. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په تهران کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه وغندل. په دې حملو کې 12 تنه وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې زموږ ګاونډیان باید د تروریزم ګواښ ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا په یوه اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې هیڅ هیواد د تروریزم له شره په امان نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې خبرې غونډې ته د دې حملو په اړه وویل:
نو غواړم چې خپل لغه تسلیت وړاندې کوم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سوي ده دغه په سختو چوکو محکوم کوم.
د اسلامي دولت ډلې یادایشت د حملو مسولیت په غاړه اخیسته دي. خو د ایران سپای پاسداران ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د بریدونه کړی دي او خپل غچبه واخلي. د سپای پاسداران انقلاب په اعلامیه کې راغلی دي چې دا بریدونه یو اونۍ وروسته تر دې وشول چې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره وکتل او د دې لپاره چې داعش ته د حملو مسؤلیت منلی دی دا ثابتېږي چې دغه دوه هیوادونه یې تر شا دي. د سپای پاسداران انقلاب مرستیال محمد حسین نجات فارس خبری آژانس ته وویل کومو کسانو چې پر پارلمان برید وکړ له شلو تر پنځه ویشتو کلونو پورې عمرونه وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې زموږ عزم به له ترهګرو سره په مبارزه کې د بریدونه لا پیاوړی کړي. د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له امله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له تروریزم سره په مبارزه کې نور هم غښتلی کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکي ګواښ په وړاندې ودرېشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلی دی چې دغه ډول بریدونه به د تروریزم په وړاندې ایران نور هم یو موټی کړي. خو د ایران پخوانی ولسمشر ابوالحسن بنی صدر ازادي راډیو ته وویل چې ایران د ګڼو هیوادو په جګړو کې لاس لري، نو نشي کولای چې خپلې دروازې د تروریستانو پر مخ وتړي.
رژیم ایران در منطقه در شش جنگ
د ایران رژیم په سیمه کې په شپږو جګړو کې برخه لري چې یوې د ترور لاره جګړه ده. لدی عمل کله چې داسې جګړه په سیمه کې شته، نو نشي کېدای چې خپل هیواد پولي وتړل شي. که هر رنګوي داسې تروریستي بریدونه په ایران کې هم تر سره کیږي، د ایران د چهارشنبې د ورځې بریدونه د امریکا متحده ایالاتونو غندلې دي. خو واشنگتن ویلي دي چې ایران د تروریستانو ملاتړ کوي او اوس هغوی د ایران د خلکو لور ته مخ اړولی دی. امریکا ایران په منځني ختیځ کې په ناکراریو او د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګاتریس هم په ایران کې بریدونه غندلې دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې ناوړه بریدونو کې لاس لري باید سزا ورکړل شي.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چاشنبو په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي. د ایتالیا او اسپانیا چیرونکو ویډلې فضائي سفینې ته ورته ماشين جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لری پروتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاکو ب انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوی دی. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. واتلی د ورځې 15000 لیتر د چاکو به برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقی وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1 میلیون او 4 لک یورو دی د اروپایی اتحادیه د هورایزن 2040 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آله جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آله جوړونکي غواړي چې په اته کلونو کې 10000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو
زاد کټ د لاور خان دا خبره کوم چې د پاکستان حکومت وايي د جولای پر 13 مهاجرین د ترکیزي زموږ چې دا وختي زموږ سره برابر دي چې د رجستریشن کارونه ورکول شي اختر ته یا د اختر وروسته موږ ولاړ ته خبره سره مې پر 13 مهاجرین د اختر سره نو کوم مخ محمد ریاض
غلمی ولاد څخه افغانین امنګ دا غواړو زمنګ یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دی پاسپورت اپ کې ورکړي هغه بیا هم پوسټر کې دی هغه باندې کې دی هغه ور کې دی او دا غینه افغانستان هر ګوډ ګوډ کې دی دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
السلام علیکم زه احمد الله فریدی څخه افغان ته سپارښتنه کوم پروتین
سوالی احمدینا هله کی سی مهاجرین تا سره دار وته کوم شي موږ مهاجرین د سرپناه ځای نه لرو په پاکستان کې پاتوي موږ ډېر ګرمۍ تان کړیو
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی د غوریدون کې په جواب کې وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود لوجه د دینه مزرته غوښت خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر څو چې موږ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماسونی شي چې فند را جلبو جذب کړي لیکن لبد امرغه فند په هغه اندازه باندې پیدا نشو
د خبرونه دوهمه نیمه ته رسیدلیو وړاندې اور چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمن جګړه پایل شي پنړي کې به هیڅوک ژوندۍ پاتې نشي د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښيبو کې دوه پروګرامونه هم درته خبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان لوی درسیز هیله کارکړه چې په کابل کې بدایي اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ خبرونه لاره ستونزه هوار شي په کابل ښار کې یو شمیر کسانو اعتراض نن ومه ورځ ته غزیدلی دوی د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا غوښتنه کوي او وایي چې چارواکي د امنیت په ټینګېدو کې پاتې راغلي دي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان پلاوی نن په قزاقستان کې د شانګهای د غړو هیوادونو په ولسم سر مشریزه کې برخه اخلي د امریکا د متحده ایالاتونو او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو په ایران کې ورستي حمله چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته یې په سختو ټکو وغندلې د جرمني حکومت پریکړه کړې ده چې د ترکیې له انجرلیک هوایي اډې څخه خپل ځواکونه او کشفي الوتکې وباسي د عراق په شمال کې د کردستان سیمې اعلان کړی دی چې د سپتمبر په 15مه به د خپل استقلال لپاره ټول پوښتنه وکړي په بریتانیا کې رایه ورکوونکي نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي او پریکړه به کوي چې څوک له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو پروسه مخته یوسي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی وای ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه د وفاداری غوښتنه کړې وه او ورڅخه غوښتي وو چې د هغه د ملي امنیت له لومړني ټاکل شوي سلاکار څخه تحقیقات لغوه کړي د خبرونو تفصیل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدل شي د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي مخکې له دې چې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونځو پروګرامونو ته وار ورسیږي و نړیواله موضوع راخلو د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وایي کدي اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمن جګړه پیل شي پنړي کې به هیڅوک ژوندۍ پاتې نشي پوتین دا موضوع په یو مستند فلم کې راپورته کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به په امریکایي ټلویزیونونو کې خپور شي جزئیات د ملالای بشیر په رپورت کې
ولسمشر پوتین د هالیوډ لنام تو فلم جوړونکو اولیور سٹون سره په مفصله مرکه کې خپل نظریات شریک کړي دي چې ټاکل سوی ده د یو مستند فلم په توګه خبره سي ویل کېږي په دغه فلم کې پوتین ډیر فرصت ترلاسه کړی چې د امریکا په اړه خپل ناخوښي او شکایتونه بیان کړي دغه مستند سریال به د جون له 12 نیټې په شو ټایم کې خپریږي له پوتین سره د سٹون مرکه وروسته له هغه د چې پوتین په دې وروستیو کې پر امریکا ډیر انتقادونه کړي او واشنگټن یې د مسکو په چارو کې په لاسوهنه او د خپلو بهرنیو ګټو لپاره له ناټو په ناوړه استفاده تورن کړی دی همدا مسائل د یاد مستند فلم د صحنو پر اساس چې په انټرنیټ کې مخکې له مخکې خپاره شوی له امریکایي فلم جوړونکي اولیور سٹون سره د پوتین د خبر پر مهال هم لیدل کیږي کله چې سٹون له پوتین څخه پوښتنه کوي چې آیا امریکا به له روسیې سره په یو توده جګړه کې برلاسه وي پوتین وایي هیڅوک به ژوندي پاتې نشي په دې مرکه کې د پوتین څرګندونې د واک پر مهال د ده د اولسو کلونو بیانونه منعکسوي د هغې وینا په شمول چې د تېره اونۍ د نړۍ په اقتصادي فورم کې په سانت پیترسبورګ کې کړې وه او ناټو یې د واشنگټن د بهرنۍ پالیسي وسیله بللې وه پوتین په دغه مرکه کې ویلي چې روسیه به اړه سي چې د ده په وینا د ناټو د تهدید په ځواب کې خپل نظامي تیاری زیات کړي ناټو بیا بیا ویلي چې روسیه ته تهدید نه ده او یوازې د دغه ائتلاف د موافقې پر اساس د خپلو غړیو هیوادونو دفاع کوي د یادونې وړ ده چې بلومبرګ تلویزیون چې د دغه مستند فلم د لومړیو دوه ساعتو د خپرولو حق یې خپل کړی دی، د پوتین دغه څرګندونې له حقیقت سره نه دي پرتله کړې. دغه مستند فلم همداراز د پوتین عجبه جمله راخستې ده چې وایي، زه ښځه نه یم نو بده ورځ راته نه ګوري. دی وایي نه غواړي د چا سپکاوی وکړي. دی وایي دا یوازې د شیانو طبیعت دی. امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون له یو استرالیایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي، پوتین یې خوښ دی او محترم یې ګڼي، خو ده ویلي چې ما په دغه مرکه کې پوتین په عذاب کړ، په وړاندې یې توند وم او له هغه مې وپوښتل چې ولې دې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان استاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپدی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې د دې مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي هغه ته لنډه اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چګوري اشاره ټول مال ته ده چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله یې د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کوي او د ده میرمن په باغ کې وه، هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او په خوله کې وله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زموږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم و. بیا زموږ استاسې په ملي وثیقه کې په 30مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل، زه نه غواړم چون برنامه زموږ ساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدی چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب کسی، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړی چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نه سي.
ډېره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې ول، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولې مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه زویل فروز دی، نسب والا دی، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کی، چې باید څوک ده ته حقتر، نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دی نه وروسته، چې کله دین دی قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چې هغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند پولیس
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پر لاس وکړو.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شزي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نه مخکې د دې د مال د تجارت شروع کړي دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خوځه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي دا یو غټ حق دی حق دی میراث دی حق دی نفقې په مړه باندې دی ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیاتې په دې حق له باندې او ښځې کوی چې چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکي او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی پس په دې اساس د مهر له لحاظه د خوراک له لحاظه د مسکن له لحاظه د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو د حقوق او مالکیت زیات دی
ډیره مننه کوم
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري نن پر یوه داسې مهم موضوع غیدل یو شي خای تاسو په اړه ډیر اوریدلې وي او یا به د غسیمی او زیارت ته د میلې لپاره تللی یاست او یا به مو هم د همه غسیمی تسپی په لاسونو کې اړولې سندری په هیدری یاس چې په نن خبرونه کې د شاه مقصود رحمت الله علیه د زیارت په تاریخ او د شاه مقصودی تسبو پر ارزښت او جوړښت غږیدلیو د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او مرزی احمد زی به درته وړاندې کړی
کچری د شاه مقصود رحمت الله علیه له زیارت لیدنه کوو نو د کندهار ښار شمال ویدی سه شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کوو د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمه د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود هغه زیارت رغېدلی دی د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتکوی چې شه مقصود د کندهار د مشاهیر څخه دی او سو پیړی وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباد شوې ده.
ډیر مخزونه او ډیر لیکوالو پر شه مقصود علی رحمه باندې په یو نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شه مقصود علی رحمه دی د غزنی د شه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره الته په یو جګړه کې وجل سوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی هغه بیا وایي چې شهید مقصود علی رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی او نور لیکوال بیا وایي لیکوالان بیا وایي چې دی د غزنی د شهر دی. نو دا مختلف نظرونه دي خدای په هر صورت چې دی څوک خودغونه ویلی سو چې دی د کندهار د خاکریز پولیسوالی کې چې د کندهار شهر په 15 کیلومتر کې پروت یو غرنی ولسوالی ده هلته دفن دی هلته پروت دی د مزار دی او د یو پرهیزګار او یو د کرامات صاحب
دای وای چې د شه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده چې وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وای چې شه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شه آغا هم وای. دا چې نوموړی څوک خاغلی انوري پاړه وای
شغه یو ستر بزرګوار او متکی او رسنده پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی. خپل خاکریز یو دره ده چې د شه مقصود د غرونو او د جنوبي لړۍ د غرونو په منځ کې شمال لویدیځ خواته غځېدلې ده چې په جنوب پای کې د میوند دره مایله پرته ده. د دې ولسوالۍ یوه برخه د شه مقصود په نامه یادي روحات د شه مقصود یا مسعود په نوم زیارت شته. د کندهار او شاوخوا خلک دته ټول په روحنیت او بزرګواري عقیده لري. یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې ترسره کیږي هغه د شاه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډې مراسم ترسره کیږي جنډې پورته کیږي. د شاه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناست دي.
دای وای چې د شاه آغا د زیارت مریدانو ته زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدو پیسو لمخې د ژوند چارې روانې دي. په همدې زیارت کې وسوري تیګه هم موجوده ده. دا چې دغه تیګې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري
په شاغه کې یو ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده یا په اسلامي په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاغه درویشان داسې وایي دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داس وایي چې یا د په دې ډبره کې د شاه یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوځي بیا ژر نه سره وتلی. د یو ډېر جالبه حرکت یا په اصلاح باندې عکس العمل چې لري هغه دا دی چې کله ته څوک بند سي بیا دوی وایي چې حتمن به توره چرګ ورته حلالوي بیا کولی شي چې راووځي. ځینې خلک به وایي چې یا هلته چې دغه ډبرې ته ورته داخل سي د کوچنۍ سوری دی وایي دا خپل یو چم لري. څو ډول تعبیرونه خلک د دې څخه کوي ته به په چم ور داخلې په چم به ځینې راوځې. او یو بله ډبره چې هلته د میلیوال دپاره ده هغه هم د لخشک ډبره ده چې ډېر شوی ډبره ده په ډېر تکلیف باندې څوک ورخیږي. ځینې خلک د ځان سره دوې درې ډبرې په لاس کې نیسي پورته کوي. البته ډبرې نو د غټ وزن دا د انسان په وزن پورې اړه لري چې یو منې دوه منې درې منې.
دای زیاتوي چې د شاغا په زیارت کې هر مازدیګر د دغه زیارت منجوران د شاغا په یاد کې نغاره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري.
شاغه ته خلک د جمعې په ورځ په میله باندې ځي او خصوصا په دوبی کې هلته خلک د میلو لپاره ځي. د دې تر څنګ خلک شاغه ته په دې باندې هم متکی یا عقیده ورته لري. وایي چې کله یو کس پیرانان ونیسي بیا دوی هلته ورولي وایي شاغه چې دی د پیرانانو ضد په اصلاح باندې هلته به ورځي یا به یو چرګ ورته حلالي یا به یو تور چرګ ورسره بیایي. نو د هغه شانې چې خلک بېلابېل عقیدې لري او بېلابېل فرهنګونه د شاغه په تړاو باندې لري.
د نوموړي په خبره چې د پسرلي په راتګ سره د شاغا په زیارت کې جنډه هم پورته کیږي او یو ډیره پرجوشه میله هم پکې ترسره کیږي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتک بیا زیاتوي چې د شمقصود هغه د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شمقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړي ډبرې پیدا کیږي چې شمقصودی تثبیت ترې جوړیږي.
خو هر یواد خپل ځان ته مختلف فرهنګونه او مختلف دودونه لري او د دې ترڅنګ زموږ ځینی انانات او زموږ ځینی کلتورونه دا شی چې تسبیح خپل د افغانانو بل خصوص د کنداریانو د کلتور یو برخه ګرځېدلې ده. نو شمقصودی هغه ډبره ده چې ډېر په نړیوال بازار کې ډېر ارزښت لري، یو ډېر بهترین ډبره ده. نو دا چې د شمقصود علی رحمه هلته دفن دی او هلته یو غر دی، بیا د غره څخه یو ځینې ډبرې دي چې د دې څخه بیا تسبیح جوړیږي. نو دا خپله د شمقصودی ډبره د ده چالته مزار دی، نو دغه تسبیح هم په دغه نامه یادیږي.
د زیاتوي چې شمقصودی ډبرې د همدغه زیارت درویشان راوباسي او په ډېرې خوارۍ سره ترې تسبیح جوړوي او د دغو تسبو ځانګړنه دا ده چې ټولې لاسي جوړیږي. د کندهار اوسیدونکی جنرال حمدالله نازک چې په لاسو کې د شمقصودی ډبرو تسبیح دي د دغو ډبرو په اړه وایي:
بلې و دا اوس هم په لاس کې مې شمقصودی ډبره ده. رښتیا هم دا د دو دانانی او کلتور لمخ څخه هم دا ډبره اوس داسې یو شکل نیولی دی چې هغه په خپل یو شایست یا یو ښکلا مور کې یو او دوه موږ اوریدلی دي چې د دغه ډبرې په لاس کې درلودل د زړه د پاره ډیر داسې دغه سوي چې هغه کسان چې د زړه تکلیف لري یا چرت فکر بې ځای سره ځي په لاس کې د دې ډبرې درلودل په خپل تاثیرات لري. او د اسلام د نگاه څخه د تسبو په لاس کې درلودل او پر هغه باندې درود ویل او پر هغه باندې د خدای تعالی او نمونه یادول د زکدال ضروری او لازم شی دی. خو د دې ډبرې په لاس کې درلودل څو شان دي چې مخ کې درته ویل په دا خاطر باندې ډیر خلک استعمالوي.
دی وایي چې د شمقصودی ډبرو څخه جوړې تصویر ډیر لوړ قیمت لري. بیا هم ښاغلی نازک:
او ما خپله چې لیدلی دي چې تر یو لک افغانو ما خپله هم لیدلی دي، خو ما هم اورېدلی دي چې تر دوو لک افغانو هم شی ډبرې شته. ځکه ډبره په دې خاطر یوازې دا نه مانا چې د شمقصودی ډبره ارزښت په دې خاطر هم لري، یوازې د تسبو د نگاه څخه نه، ځکه دغه ډبره د جواهرو یا هغه کوم کانونو چې موږ تاسو په مملکت کې لرو د خپله د هغو د جملې څخه یو ارزښتناکه ډبره ده، په دې کې شک نشته. د لوی کندهار په سیمه کې خصوصا کندهار کې شمقصودی زیارت ته چې خلک زیا او یا دغه ډبره لاسته رسی د خپل یو نوم هم لري، دې اوس نوم پیدا کړی دی، دې خپل ګراب د ارزښت ساتلی دی. په دې خاطر باندې چې یوازې دلته نه په اروپایي ممالکو کې هم دا ډبره مالیدلې ده، دا تسبیح چې په توپا کې ځینو کسان ترکل کېږي، امریکا او نور ممالکو کې هم سوی ده چې اوس په ټوله نړیواله شهرت لري خپله دا تسبیح.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی حاجی پیر محمد وای چې شمقصودی ډبرې کلیوي خو ځانګړی اصلیت لري، له بلې خوا د شمقصود هغه د مزار لمخې تقدس لري.
دا په دې شمقصودی بلل کېږي دوه شاهده لري دا ډبره. یو اصلیت دی خپل دی، یو اصلیت په شمقصود بابا باندې پیدا کړی دی چې حالت دا پیر پروت دی، دا پیر په وایسته. او بل دا ډبره چې ده په خپل ځان کې د دانور ډبرو اصلیت لري. اصلیت یې دا دی چې دا خپل ارزښت لاسه ژر نور کوي، یعنی خوراکي جنه او پسته د کلاک نه ده، ماتي جنه. نو داسې مثال یې داسې دی لکه هغه د زرو ده، زر چې خپل اصلیت لاسه نور کوي. نو زه نور ډبرې شې ډبرې پر ځان ډیر دي، هغه چې دوه واره واره په لاس کې خپل سره وجنګي ژوند ماتیج. اما دې د ډیر وختو سره د شپې تو کال 50 کال تقریبا ماته پرته ده، روسه نه ونه زده. نو په دغه اصلیت دغه شې دي چې د خپل د کان سره د کارخانې څخه اصلیت لري.
د دې په خبره چې د شمقصودی ډبرو په نوم نورې تسبیح هم پلورل کیږي، خو تر ډیره کیفیت ټیټ دی.
اوس ډېرې ډبرې چې خرڅېږي د شمقصود په نامه، بعضې خلک یې پېژني، بعضې نه پېژني، بعضې د هغو ځای پېژني چې دا نه د شمقصودی. د دې اصلیت په دې کې ستا هغه چې پېژني هغه ته معلومېږي چې هغه شمقصودی ده، هغه نه ده. بعضې خلکو چې په لاس کې ورکړه ورته دا شمقصودی ده وایي، و ده نه پېژني. اما د دې اصلیت چې دی خپله د کارخانې د کان څخه د دې اصلیت دا پخوا چې و ایران ډېرې خوښولې، ایران ته ډېرې تللې. او دلی هم خلک خوش لري ار سره د ارکنداري څه پښتنه وکي کې شه مقصودی کني خود پاغه نعمت یا ساتل د شه شه مقصودی دی به تسبیح به د دروسو اغوانو څه نیول بیا د زادر یو نیم لوک اغوانو پر مخبل پاچاله ک اغوانی پاغه شنو اغوانو د به جوړې جوړه پاچاله ک اوس ما په خیال جواب پاویا لکه په مخبل الته په شاغه کرانی ولې چې بیا مې یو بزو شاموس د کرزي صاحب سره هغه تیمې ور کړې ده او یو مې واسو ما یو د کاکا زوی دی په جرمني کې دی دا هغه سره
زد جار شم را شډوال قندار تزو د بابا ولی زیارت ته شام مزار تزو ماز دیگر که شام مقصد قدر بار تزو
درنو اوریدونکو دا ود دیونې ژوند په شی بوګي خبرونه نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زما خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 4401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده